د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځري صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو یا ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر بارک اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچیرې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړه توګه وڅیړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرونې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې بګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حملې پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهېږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوسی زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي غذایی اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي په 2008 میلادي کال کې د پوسی عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګند شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه پیښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایی اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي نو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پورې د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانه سیالي په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېرې نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوال سیالي په بنگلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2018 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روانې جنوري په 12 نیټه یو شمېر امریکایي سرتیري چې په کښتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس ونو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه و جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملالۍ د سوریې له بحران سره مالی مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرانس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرانس تر راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولی وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنی لینډ د پاریس ښار په 10 کیلومتره کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2016 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانه وزارت پر دوه لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نور الدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر پړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپل وینا کې وویل چې کچېرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پته کېدل غوره ګڼي. د پرنو ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو اربیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافی امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر 800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لینزي کرام سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کله کندهار په څیر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرنی غونډې ته په وینا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطني او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګند کړي وي چې جګړه یوازې په دې پایته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسی کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبرو پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې څوارلس میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه په خپل ورسته یو غنو کې څه خبره کړې دي ل احمد تکل په دی اړه.
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې لیکل دي چې ملګرو ملتونو په خپل ل افغانستان سره خپل مرستې کمی کړې خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطی او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږکال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 303 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیات مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 13 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه وایي چې قحطی او لوږه دوامدار ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نوومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد دی او چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر براک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکو برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي، خو دا ډله په تیر دوبي کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګریوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقانی شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقانی شبکې هم د پاکستانی پوز د ضربه ازب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې خای خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلې چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تشکري او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانه ما ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړي د ورستیو چیړنو او سفر په اړه کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه ترو توپک دینه.
پوهان استاد سید نور الله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوې اثر په اړه کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي کپاغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادي حق سلبي.
لاندې کایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی د کیسې د پلاټ په اړه کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو نجیبه زمانه راوړوي.
پنځ ډیر اتلونکو کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ شي. د بختر اژانس خبر لمخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ للوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل، او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلې دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمه میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمه میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادی مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل، او دغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یونسوي دی په تېر 200 کلونو کې د هغه د کتلو د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولای چې دلته چې کوم زموږ خپل ادارې دي که علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د اچ سي یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه د لیپ پاکستان کې پی ایچ ډی کړی وي، د هغه لپاره دوی دا موقع ورکوي و هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژه جدی هغه وګوري دغه برخه جوړ سي دغه خزده کړو کی او بیا راځ دلې په خپل ادارو کې او په خپل سانګو کې بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي کم کار دی په هغه معیار باندې مخپوړان وځي.
تاسو دلته بلوچستان په هنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړ. تاسو دغه سفر هم له خپل دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15-16 میاشتې لپاره کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر وو هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی د وخت په دنیا کې په ژوندۍ خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د دورې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې د پلټولو یو زیار وکړی او هڅه وکړه چې په تاریخي توګه سکم ادب تخلیق شوی دی، کاغه سیړنې دی، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دی، کاغه رپورتاجونه دی، کاغه یاداشتونه دي. په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه و او په دې سیړنه کې زه په دې صد ورې سیدم چې د الفینستون څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا دغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی او هغه وحشی دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی شي چې پښتانه چې دي دا ډیر داسي تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډیر پات خلک دي، دغه ارتقا نه ده سوی. بیا دا غرنګه کبه مش په سراسو د شلمې صدې په اول دوه درې لسیز چې دي په دغه بیا د پښتون شناسي چې دغه به یو بل رنګ اخلي، او دا غرنګ سې دي بیا خصوصا سوخت چې د 19مې صدې په اخري دوه لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په حقله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه چې دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین و دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقع وسي، او د 9/11 واقع بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکساندر برنس وړاندې کړی دی، یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په هکله باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا غندلی دی کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلی چې په علمي توګه دی چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاري موږ وینو. خبر دا ده چې زموږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن ګرځدی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښه ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دي، هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي. چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنگیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دینه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګ حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګ قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنگي جبلت چې دی هغه به ورسره بل زیاتېږي. زما خپل چې کومه پلټنه و د پلټنی پرانا کې زه خپل ودې ست ورسېدم چې کوم کار سوی دی روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی. اوس دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګ فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یوزې د شکر کې د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوی دی. یعنی دا عرب بدبختی سي د هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوې فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزبان له ذهن وتلی دی چې په هغه کې یو غار ده، په دا غار کې د هغه د چنګیز د وختو جنگیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خار او پښتانه او دنیا ته داسې انزورول دا سیده دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو
چې کلیسا حاکم و
په منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتوی و دي
دارک
ایجز دی. دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دي. دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه ده.
تاسو چې دغه څلور نیمه میاشتې هلته په باسټن پوهنتون کې تیرې کړې، ښکاره خبره ده ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه څه ډول پېژني؟
پیژندل دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د بدلولو کې تاسو څه وکړل
پر دې به حقله باندې غیر رسمي خډیر ډیر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي اوس دغه خبر په خپل چې دا تاریخ ورته سمول اسبالټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حقله باندې دا تحریک په خپل راپورټ سوي برته لاغې خوا دی د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم
جواز
پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان چکم جنگ یا په عراق چکم جنگ سوی دی دغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ سول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه دا لدې لاري د چکم عوامي یا ولسی چکم رایه د هغه هوار سي د هغه د پاره بیا کدی ارسو چلن ډالر خرڅ کین بیا ولس نور درې نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا د زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری
عام خلق چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی اړه د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستل یو سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې دا ول څه دې خاطر مم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس دې څه څه تللم بیا تر هغه لمر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویشت مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې په زړه پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک د رپورتاج په شکل کې زوړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هدا پوری مې سنسر کړی هم نه دي چونکې ځالته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکلې هغه کې د نور عام کم یونلیکون لیکل کېږي دا هغه څه سبیل دي باقي د کوم میوزیم زیا لرغونتونونه دي د هغه پاک لبانې خبرې د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته کوم د نه په دوی کې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او ان تاسو ون ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی یو د ریاستو د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د نو یا د هر سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضیز مش په ذهنونو کې وی چې هغه غلط وي هغه ما راخص دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلی ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته دلته چې دی زموږ په خپل باندې سره پور ګور نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته غوا نس هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتون باندې غوا دا د ریاست تو د فرد ترمنځ کم یو ډیره سیاتمنده تعلق وي او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي. هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره زما تر سترګو شو.
وروستۍ پوښتنه به زما دا وي لکه څنګه چې تر رینسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه نولسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیورۍ هم له غربه موږ ته راغلې او اکثر په دغسې ټولنو کې چې هلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي. هلته به تاسې له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي وي، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو که نه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسې څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلېږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلېږي د هغه سره ادب هم بدلېږي. لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی چې مطلب زور ټرینډ دی، خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راشي کله کله بیا لاندې ولاړ شي. یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپېږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دې د مارکیټ ته روان دی. خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم ته هغه سرک تاله په نظر درځي. خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند چونکې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډېر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې دي پر هغه باندې ډېر زیات نقد هم سوی دي، د هغه سره موږ ډېر زیات مخالفت هم کولای شو. د هغه یو تاوان چې زما له تخپله محسوسه کړ هغه دا دی چې دا ژوند په دغه کې نسي ویشلی په اجزاو کې نسي تقسیمولی لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی دغرنګ دا ژوند هم په اجزاو کې دغرنګه تقسیمول. او بیا چې څه وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینی هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزن ته د یو کلیت په شکل کې ګوري. هغه سوشالوجیست دی، هغه بشرپوه دی، هغه ټولنپوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې دی د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کړي د ټولنې پاک لسوي. نو ادب چونکې د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات چې دی حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه دی راخی. البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود چې کوم کلیت هغه ما داسې معلومیږي چې ډېر زیات سره مات ښکاره کېږي. هغه په ایزمز کې چې کوم سم ایزمز هلته نوي ایزمز را روان دي تیوریانې دي په هغو تیوریانو کې زله پاشل سوی دي. لیکن د هغه باوجود هلته که به ته هر ځای ورلې چېرته چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای و په هغه کې هغه کتابونه چې به چا ووایي چا به یو کتاب ووایي هغه به هلته یو ځای یو دوکان په هغه هلته بیا دغسې ډونیټ کولی. نو هغه کتاب والا به بیا خالي په $1 باندې هغه کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه. زالته به خیر ډیر تلم هلته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اکی نوي فیصد چې واغه ناولو.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي. پوهان ځل د شیرونو درې ټولګې لري چې دوی چاپ او یوه یې ناچاپ ده. له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم استاد. د نظامی وظایفو سره او د تعلیمي وظایفو سره چې تاسو لرې تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پوهیږم چې کوم خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمي برخې ته نظامی برخې ته او که فرنګي برخې ته.
تاسو خبره په ځای ده. له بده مرغه په هیواد کې امنیتي ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتي کادرونو د روزلو یوازینی د لوړو زده کړو موسسه ده. نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مو نه ماتیږي، هغه ته وخت نشو پیدا کولی. بلکې زما ښه وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادۍ رادیوي مجله اورم که مبالغه نه شي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضي ادبي 55 خبرونه او یا بعضي هغه نکونه چې ډېر اموزنده دی او زه ډېر څه څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي. خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو، همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر او شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خو پر صورت منګه خپل وندا ته ادب په برخه کې هم ادا کو.
استاد شاعری مو کوله او ما ډیر ستاسو غزل لوستې دي. په ورستو کلونو کې مو شاعری څنګه ده؟ شاعری کوي نه کوي؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب شاعری ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک، نازک خیال خلک، د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو، او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مراوی کیږي. قدر ته هم چې مبالغه بنی چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده، مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ته پیدا کړم، دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي، او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی، او هغه وایي اسد چمن سمنې دی کې نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته، او کم یو به پکې نظم هم وي. شعر خو تا ته معلوم ده چې اجباري شنه ده.
مهرباني استاد، یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه؟
ول نه، لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی. نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون په رښتی. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي، کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي. څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي. تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی، د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي. لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څېړۍ وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي. د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي. یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي. د خیانت چې له دې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې، د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسیږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرمنالیستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د اضرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی. بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه. تر هغه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی. بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباله، د دې نامې ډېر خوښ شو. په دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغو حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي، لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و، د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دوری زلاند ستوري یو بل اثر می هم وژباړ په نام د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غرد چې ما د کتاب وژباړ د مسایل سره مخکړه دي لاخلو د پدې باره کې خو ډېر مقالم نوښته کړې وي د هیواد پرسپان کې چاپ شوې تاسو معلومه چې په کادومه کې د پخوانیو کسب معلمي و او دا پنځه دیرش کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدسه دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تیږي انځورونه زما بله شیری ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویه د نوې کال په اخر کې او د درې نوې کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې حد کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوې دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط وړه پیدا کړي هغه به د لرو استفاده وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلې حال او په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغه څه زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نا کله څوک پیدا کوي هواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په ایسه کې دا ډېر ګټور زما په خیال پدې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي دا سینې چې له مشکلاتو را ولاړې سوي اکثریت چې مالي دلی دي له کتابونو را اخلي او په لیک تغییر او لیک تبدیل سره ادا کوي یعنی موږ خپل تجربه نه زیاتو او د خپل سترګو لیدلې حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په ایسه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده کوایم چې لمړنۍ به په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسئول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغه ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي نور زمونږ غوندې یا د آزاد انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه ورته وشي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو اوس وګمر اغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوخوي
د نکلونو څختن ډیره زمانہ په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی بیهی بیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د دکور دومره کولای وو لکه د پاچایانو مانی د مانی په باغونو کې ډول ډول خولي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغه ګلونو او د دغه ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کې سوته به د هر چا سودا و ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوي د نکلونو د څختن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څختن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولی چې لمانی د باندې راووت دی ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څختن څه ډول سړی دی او د هغه د مڼۍ من څه رنګ دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانونکی سړی دی، مڼه یې هم دغسې در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي، په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړې، په خپلو سترګو یې باید وګورې. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید، له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی، ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډه وډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدی د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي. احمدی صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي، پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجه ولي چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان سي موجود وای، تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې اسکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ ده. یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات سي.
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هماغه شی، بیا هم هماغه خاکې ته موضوع را ګرځي. خپله هماغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي، په همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګورم دغه پلاټ، لکه څنګه چې په هغه اول بحث کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلي دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستي وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل ضرور ده؟
هغه عمومي ټکي به راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، 15 نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک خلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي. اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فاره په خفال چکی، بلاخره دوی غلا کوي په مغلاسو د قوکی، یا کامیاب کیږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یو هغه د یو خاکه ده، یو طرح ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګورم شاید د 15 مخو کیسه په یو دقیقه یو نیمه دقیقه ته خلاصه کړي. دغه خاکه ده، او دا ست فرزنده کرکټرونو معرفي کوي، دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې، دا دوی د پیښ سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان گزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي. دوی الته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه شاید اسانه خبره نه وي. بل اخر دوی ورزي، دوی الته لموانې وسره کدا سی ولار مال ته مغه څوک چې دوی سره مرسته کوي، مغه یې رسوي، هغه و چی غو کی بیرته مغه نفر خاموش کی زر چې پولیس خبر نشي. دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې تلل سوي دي، دیگه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هات څنګه خلاصی بلاخره دوی کامیاب کیږي یا ناکامه کیږي؟ په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي، دا کیسه ده. خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړې، زما په نظر باندې دا پلار ده. ښه پلار هغه ده چې ډیر مهمه څه پکې ولیکل سي. مثال دی خبرې، په دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تلوسه راولې، کومه برخه کې به د غوټه راولې، کومه برخه په نورې وړې موانې راولې چې دغه دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ په پنځه شپږ نفر یو ګروپ سي دی داخله دلته سره مخامخ کیږي، کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصوي چې غوټه ده، یا یې خلاص که یا یې نه خلاص، یا کامیابه شوه یا ناکامه، یا پولیس پیراله یا یې پیسې له بانکه وویستې. دغه ټول باید ولیکل سي، هغه مهم اړخونه یې باید ولیکل سي. که په یو ساده مثال وړاندې کړم، پلاټ سودا لسته درسره، ته ځې چې مې پرز غواړې چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلي، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لست ونه لرې، کیدای شي ځینې درنه هېر سي. که دغه لست ونه لرې، کیدای شي هلته پیسې کمې سي. که دغه لست ولرې، اول خو یې شی نه درنه هېرېږي، بلې ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بلغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې، د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی سي. پلاټ کې معمولا شه دا ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پیل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، پای باید څنګه د پلاټ پلاټ کې ولیکو، یا مغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډ کیسې ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډ کیسه معمولا که خاکه یک کاغذ په مخ باندې مونږ لیکو، کیسه لنډه ده په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتې کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده. کنو نامه هغه پخوانی مثال به سي، ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کې پای ته بل شی ورمراوسي. پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کو. او وروستۍ خبره دا چې پلاټ لکه یو بسکلیټ دا ورده.
ډیره مننه احمدي صاحب، کور مدا
تاسو ته ډیره مننه.
خپل پردی وې دیرا نا جدا شوای و برا زغره شوم وای پدستر خوانا واپسی کبھی نہ آئی سادی خاموش پہ دیوائے درتانے والے میں زولے سر میں سر توڑ دیا راما زاکوار ماں اڑ گیا راما
سلام.